السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واورې چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په چارتر الوتکه کې په زور کابل ته واستول. کله چې چارتر الوتکه پیل شوې ترکیه سلګونه دغه ډول افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. دا لنډ خبري برخه وروسته راځي خو اوس په سر کې څو لنډ خبرونه واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان یو ور بیا لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوندزیو په نخلاصېدو نیوکه وکړه. د دغه سازمان د خځو د برخي مرستيالې هیدربار ویلي طالبان د څباندې 4000 مدرسو د جوړولو امکانات لري خو د جنو د خوندزیو په پرانستلو لا نه دي سلا شوی. هیدربار ټینګار کړی چې افغان جنې باید خوندزیو ته پری خودل شي. له هغه راهیسې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د جنو خوندزی تړلې 240 ورځې پوره کیږي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وای 15 تنه دی وکاس د اختطاف او وجنې په تور نیولې دي. لخکرګا کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندای وای تورنو کسانو درې اونۍ وړاندې د نوروز خان په نوم یو کس تختولې موټر او پیسې ترې اخیستي او بیا یې وجلې دي. هلمندای زیاتوي نیول شوی کسانو خپل جرم منلې. وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کیږي چې تر ډیره یې لامل بی وزلی او بیکاری خودل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لیود آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کړی دی. لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. خي اړخ نوماندې مارین لوپن هم خپل ماته ومنله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون د 50 او 50 ترمنځ تر 50% پورې رایې ګټلې دي. اوریدونکو دا وو خبرونه چې تاسو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. په دې ساعت کې لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې هم درته وویل تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اوري خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې ترکیه پرون 220 افغانان په یو چارټر الوتکه کې کابل ته واستول. د ترکیه انادولو خبری اجانس راپور ورکړی چې د افغانان چې په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي وو له ختیځ ولایت مالاتیا څخه ایستل شوي دي. تفصیل لاسف یو لاس سانګزیو.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدیدی او لخپلې خاورې باسي. یک شنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یو الوتکه کې 220 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیه ته تللی وو بیرته کابل ته ولېږل شول.
افغانستان هوا یولرن آیت اوچاکلا باشکند کابل ته ګوندریلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو لپاره راهیسي دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپل اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکی په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقيف څو مرکزونه په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقيف ځایونو د یو نړیوال معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټنشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو خاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقيف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي پوګدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلې او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پولیساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او کپلاس ورشي وهې دبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواد د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 15000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغه پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دامګړې تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
و امر ودل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړی دي. د طالبانو حکومت بیا یوازې له ترکیه شکایت نه لري بلکې وایي چې د سیمې او گاوان یو شمیر هیوادونو افغانستان ته ننګونې او ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوسمهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له عملی ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیات کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنۍ ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو له خوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان له خوا پر کونړ وروستي بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا یې زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د دې روزیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مرستې متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د ورې میاشتې په وشتمه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې وت څلوېښت ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې روسي نامنې په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولی او وای اجازه به ورنکړي چې په کوردانن امنیتي وضعیت وګواخل شي. هغه بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وای د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی له خوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي. ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه خپل پلویان غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکو نه هم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی وو او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنل چې مشري مړ شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې هم په ژوندۍ بڼه هم دا اوس اوریدلی شئ. زموږ د وی پانې آدرس دی azadiradio.com او که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر وی پانې بسنه مکوئ. د فیسبوک پانه مو در سره خوښه کوي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال سئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او خبرونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شي او د غراز انستاګرام هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یوه سرحدي لانجه چې له امله یې اسلام کلا او دوغارون بندر تړلی وو بیرته هواره شوې ده. وړ مورس په دې سیمه کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ لانجه شوې وه او بندر هم تړلی وو. دا چې لانجه په څه راپورته شوې وه تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایرانی چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغند خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مال پرانستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایرانی پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د ویډیو په خبرولو سره ویلي وو چې ایرانی پولیساتی د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
محترم از ایران کنجګا گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی. هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیره چولو مخاوني ولا چې له عمله لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې صلاح شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر للارې دمګړې سوداګریزه او ترانزیت ګاډي او مسافرونکو موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمان د اسلام کلا او دو غارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروستۍ پیښې ته په اشارې په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کرېډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوې. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پلي کېدو نیوکې کوي او د محصلانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپله نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې ښځینه او نارینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو، توري جامې واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مکوئ، نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
لدې سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سخت دریځو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلا که هستن مصروف
دیره، محصلین پا کار کولو هم بوختی، یو دنده حتما لری. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لوري محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولي تخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یکشنبه په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې او سیالي هم خپل ماته ومنله.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. خیارخي نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغه وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یو لوی چپه به راغلی وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. le sort des urnes que je respecte.